سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو. مشکلې څېری
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وضع شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارڅه وکړلې و نو ګرژه مې دلته جنګونه وسولل، اخر چې په پسرلي کې رالو نو سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا غوښتي دي چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هیواد دي وباسي. او هدی اقل شپږ څلوېښتنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي وه په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت په رون په یوې خبرپاڼه کې همدارنګه وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته یې مالي مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي: ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. دې شخص چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته په یو استولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلې دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هیواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلې ده. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاری یاسر ننزادې لړیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په خار کې موندلې ده. د طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوی سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټولې مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. هداقل شپږ څلوېښتنه چې ډېری د شمالي مقدونیا وګړي دي په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي ادارې مشر ویلي چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان دي. وطنه چې په دې حادثه کې ژوندي پاتې دي د صوفي په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلغاریا صدر اعظم دا یوه لویه تراژیدي بللې ده. تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلی دي چې دا مسافر وړونکی موټر د سرک پر غاړه له فلزي کنارې سره ولګېد، وروستۍ اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړ پوړې ډیپلوماټ او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون وویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسؤلیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومول دي. د امریکا دا اقدام ښایي چې په افغانستان کې دا اشتله په یو جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوې اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړی دي. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګه په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالی سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وای عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یو غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنی شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کې وی چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومی کیده. سلطان عزیز زام چې دوی یادی دا درې کاله مخکې وزلسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. نو کسانه موږ نه پیژنو مشغول سیری دی او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بوله او نه داسې مهمه مطرح موري دي چې بندیز پر ګټو کې بندیز باندې و ارزي.
طالبان د داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولی او زیاتوي دا ډلې ماته کړې ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا اش ډلې د پیوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د اش خراسان څنګه فعالیتونه چټک سوي دي. شنوم کی عبدالباری عارض ازادي رادیو ته ویل
دا سي معلوميږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګرندې کیږي او دا سي شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټولو ولایاتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اگست 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نشه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنۍ ورستیو وزشوي محدودیتونو او د خبريالانو غواخلو ته اندېښنه خوده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې لرسنۍ د طالبانو د حکومت ورستۍ او غوښتنې خبريالانو په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو ته زیان رسوي.
خبريالا فوزي وحدت رسنیو ته د طالبانو د حکومت سپارل شوی او غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزي وایي لدی ویر لري چې حسینه دا غوښتنې پر اتونکو کې په زور عملی شي. د میرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیان هم خزي دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې خزي ورورو لرسنیو څخه هم محدود او حذف کړي. لکه څنګه چې دوی خونځیو ته خزینه او ته اجازه نه ورکوي، پوانتونونو ته د خزو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغوی ته د کار څه چې د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې یوازې په رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی درلوده او دوی ورته څه نه ویل دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې خزي په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت اتوش کله نه ده په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلې وحدت پر رسنیو کې دیار لسکله نه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي میرمن ده. د هغه خاون حمید سیغانی نومید. هغه هم خبريالو او د لړم میاشتې په 22مه په کابل کې ووژل شو. سره لدی چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو مهمه برخه ده، خو بیا هم رستربلی له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبره کړي اعلامیه کې لیکلي طالبانو هغه خبريالان په مرګ واخلي چې پر دوی نیوکه کړي. تر څنګ د دوی حکومت له خبريالانو غوښتي خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا مسولې پاتریش یاګاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د هغه غوګونو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکه کوي.
The Taliban's new media regulation.
د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو روسي غوښتنې او کړنلارې د هغو غوګونو د خاموشه کولو لپاره ښکارا هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکه کوي. د خزو رسنۍ او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانوون کیدی.
د طالبانو حکومت د اکشن بي پورز نه وخت رسنۍ ته د غوښتنو یو اتمادیز نوملړ وسپار چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو لسپکاوی ډډې کولو ته اشاره شوی او ترخوای ویل شوی. هغه فلمونه او سریالونه دي هم نخبريږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارت هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبريالانو باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه دي هم نخبريږي چې دوی پکې وندلرلی وي. پر هغه سریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخي د هغه خبرونو باندې دل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت خکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي د رسنیو د فعالیت په اړه د طالبانو لژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه بمني واقعیت دا ده چې په افغانستان کې خبريالانو او د طالبانو له موقف نیونې او پلټنې څخه ویر لري. که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو پرونی ویلی وو دا تمادیز نوملاړي اواز د وړاندیز تر کچې ده او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښنه ښيي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دی او کېدای شي پراتلونکو کې د طالبانو د حکومت لخوا عملی شي.
پر رسنیو نوې محدودیتونه او په دې اړه اندېښنې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگ ډیر پیکه شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېده. د خبريالانو مدافع بنسټونه وای د طالبانو لراتلو وروسته او یا په سلو کې رسنۍ بندې شوې او پاتې نور هم تر محدودیتونو سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. طالبانو تازه رسنیو ته یو نوې تګلاره لګلې چې دوی اصلاحي خود رسنیو ملاتړي بنسټونه د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوه.
رئیس جمهور ولار کو دوه هلیکوپټرو کې بلهواد نه بهر دیت ارکلای وایم.
طالبان د اگست په 15مه کابل تنه نوتل او مخام مهاله د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ.
حتى لا يستغل الاخرون هذه الفرصه.
تکبیر الله.
له همغه ورځ راهیسه د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغیز پودي او پر لپسې د دیموکراسي د دېستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څور ځینوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغه خځوې پر ضد مظاهره شروع کړې چې دندې او فعالیتونه درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبريالانو وهل شول، لن مهال توقيف شول او وسایل هم مات شول. دا د خځو د مظاهره پر مهال د یو بهراني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتيري توای چې خبريال دی خو هغه په کنداغ وهی او سپکه سپوري ورتوي. همدې امنیتی ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېر رسنۍ اړه کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤل وو. دای وای اوس مهال دواړه رسنۍ باندې دي او لډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي خودلې.
نا زمونه کې ګروي طالبو
ولکل نه چې طالبانو بغلان نیولای زما دواره رسنۍ بندې شوې دي. طالبان د رسنۍ او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ سره کار نه لري. خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبري اعلان او د رسنۍ په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلی هاشمی په څیر یو شمیر نور خبري اعلان هم خپل ولایتونو کډه شوي او یا نور هیوادونو ته پناه وړي. خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته غواخ نه پیخيږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو تر هغه وروسته زموږ رسنیم وټړل شو.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د خبر څنګ مرستيال وو. د ازادي رادیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالان یو وجلې د دوی فعالیتونه ټکني او لتیرو څو میاشتو راهیسه بیا بيخي باندې شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډېر نور خبريالان د نوې نور رسنیو کارکونکو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په خاطر د دې چې دوی خپل دندې د لاس ورکړې د طالبانو پر اتاک سره او د پوخانی نظام پر انګېدو سره موږ وکتل چې یو شمیر ډېر رسنۍ دوی وټړل شوي او ځینې خپل کارکونکو کم کړ. مس پر نړیوالې ټولنې یا غنهادونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمان دادی شي د برخه کې له خبريالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې مالی اقتصادي او صنعتي امنیتی ستونزو سره سره فعالیتونه جاري ساتلی وایي د حکومت له حقوقي او مانوي ملاتړه نه دی برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسول نور الله ستانګزای وایي د طالبانو پر اتاګي یوازې یو ورځ نشرات بند وو خو اوس لګانو ستونزو سره سره خبرونه لري چې دوام ته ډیر ډاډانه دی. دا چې دغه رادیو خبرونه له پخوا څومره بدل شوی خاغلی ستانګزای په اړه وایي
موسیقی نه نشته کی تفریحی خبرونه نشته او نور خبرونه چې دی ادبی د خبرونه کې هم د وردونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی ترڅنګ لډیر جدي اقتصادي ستونزې سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته. نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي ممکن نسنی ډیر زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د موضوعات او حتی جرایم او د شین هم رسنی په حساب کړی دي چې رسنی د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنی وترل شي.
د پجواک خبری اژانس د خبرونو مسول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلې.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بيخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول د اطلاعاتو غوښتل هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود کمیسون چې مخکې فعالیت درلود دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي رادیو ټلویزیون د خبر مسول عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لمړیتوبونه بوخت دي او ممکن له همدې کبلې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی، که هغه دولتي تشکیلات دي که د دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوی دی، په واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبریالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړو بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړي، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وې، یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیې تر سره کړي ښیي چې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه ها
ده نظر پختن پایلا دا و چه 80% رسانه پر طول هیواد که ترل شوی دی، 80% خبریالان بیکار شوی، او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون سر مخامق دی، اطلاعاتو تا لسرسی نلری، او دزان او دند ده خواندی توب داردی هم نشتا.
ده لطفی پوینا ده طالبانو پا لمره یا دونیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب چوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبریال د وژل کېدو یوازې یو رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا تلویزیون خبریال حمید سیغانی کابل کې وژل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوی. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې
د وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت کوي. همدغه سي ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی د په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وي. افغانستان کې فعال یو شمیر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور د کونړ په مرکزي لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. دا لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې 2 لوبډلو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان د دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ تر سره کړي چې پکې د ملي رادیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلود.
په کونړ کرکټ لوبغالی کې د کونړ جرنالستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په مخه د دریو سیالۍ لوبلړۍ په لار چول شوې و چې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون جرنالستان یو لوبډله و او د خصوصي رسنیو بل لوبډله و چې درې لسوريزي سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپل کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب په مخه په لار اچول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وایي که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عبادالله سادات او هارون درد:
دا چې ژورنالستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالستانو ډېره زیاته قرباني ورکړله او دی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلکه ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تېرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبو نه موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوښتی او د ژمي په راتګ سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړسي بکور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنی جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نورو سیمو ته بې ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سوو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوختې.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارسه و کلل و نو ګرځې مې دلته چنګونه وسولل. اخر چې په پسرلي کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه، نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټاو سوله. تاوان و در حساب چېر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې چې ګرده اکثره شان در لانجې چې دا خټو د حساب یې در وس چېر دی، د سړي هغه شان چې در لانجې چې خو هلته پرېږده د کور سامان اوس دا اوس ما دغه جوال وم، دا چار جوالی وم، نو بلا اوس هم کار پشکې شروع کړي. دا چارجوالۍ به وو، هغه نور په واسه نه دي پراخونه چې بیرته هغه رقمه باد چې کله کا پخوا چې وه.
زما نوم عبدالملک دی. نو دا خو کمربند و، دلته کمربند و، نو بمبار ته تیارو پر کوي. نو دا خو کمربند و، د طالبانو دا پټې خزې خو داسې ولیدلې و، دا د خزې وې، دا دغې وې، دا شان وې. خونې تر شمار وتلې ده، دا خونې ورته د حساب په دار سرای کې اتلس خونې، دا سو سرای اوس نړېدلې ده، دا سرای ته پلا اوس وګوره.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله یو بل زیانمن احمد رسول وایي د سر او مال درون زیان یې لیدلې او نسي کولای چې د اقتصادي ستونزو له امله بیرته خپل کور ورغوي. د طالب چارواکو او مرستندوی موسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو قربچی او زاینو او تلتکان ګرد پر خاورو لانج سوله او درخزو لانج پر خزو پراته و، دوه سره مو دواړه داسې ویجاړ سول چې دا یو ګر سره نښاوره کده او دا یو دانه لدا دي داسې پاته دي چې خالي ګل وګلاوي چې هغه داسې خوني چې د گزارې بیا نه دي ولې ګر درځنی سوي دي یا چاودلې دي یا شاو بغل کللې نو هغه برماز داسې چې خالي د سرپناه په جېجمې کې داسې کېدای چې بارانونه وسی چې ونه ډیر نو د حکومت سمو دا غوښتنه ده چې موږ مرسته وکړي
په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي هم د تیرې جګړې له امله زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په ابادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بېوزلو چارو وزارت دی، همداراز د ښار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپیان شول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمني له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندې اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشران د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړپوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د افغانستان څخه دې د دې ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې وو ویش کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپا وایي ډیر ژر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوپهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نسی. خاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې په تمرین بوخدي ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایی کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوپهونکی نادر بلوچ سره لوب وکړي. دا سیالي د ډی 4G پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې دیالسور فیلوب کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي چې